په پیښور کې د سهار 10 بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې یو بلګړای کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او 19 پروګرام د مشال مرکه درورو خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په شمالي وزیرستان او خیبر کې په وسلوال بریدونو کې د پولیسو او اف سی ځواک سرتیری وجل شوې دي. د صوبای خلکو پروند د بجلی لوډ شیډنګ او زیاتو بلونو پر ضد احتجاج کړی دی او نن د نړیوالو او د افغانستان د طالب چارواکو ترمنځ د دوهې د ناستې دویم ورځ ده. خبرونو تفصیل د پاکستان پوز ویلي پرونې د شمالي وزستان پر ازمک کې دو وسلوال وجل دي. پوزي چارواکو د نوم نه خول په شرط مشالډو ته ویلي چې وسلوال یې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په کړو عملیاتو کې وجل دي. مشالډو په خپلواک توګه د پوز د دعوی تصدیق نشي کولای. بلخوا هم پرون د شمالي وزستان په میرلي کې وسلوالو د پولیسو د سپیشل برانچ افسر په هدفي برید کې وجل دي. دا خبره د میرلي پولیسو مشالډو ته کړې ده. تر اوسه د برید ذمہواري کمی وسلوال ډلې منلې نه ده. پروسو کې د وزیرستانونو ترڅنګ د خیبر پختونخوا په یو شمېر جنوبي سیمو کې د نامنای پیخې زیاتې شوې دي چې پر ضد یې خلکو وخت په وخت احتجاجونه او جرګې کړې دي. پرون په بنو کې د قومي مشرانو په جرګه کې حکومت غوښتنه وشوه چې د سیمې امنیت ټینګ کړي. دا په تیرو دوو میاشتو کې د بنو د خلکو څلورمه جرګه وه. د جرګې مشر ملک مویز مشالډو ته وویل حکومت د دوی د امن غوښتنې ته غوږ نه نیسي چې له وجې د ده په خبره د سیمې امنیتي حالت ورځ تر بلې په خرابېدو دی. بلخوا حکومت او هم پوز وایي چې د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات کوي. وسلوالو د جون پر 1.5 شپې مهال یعنی بیګا شپه د خیبر پر تخته بیګ چک پوسټ په برید کې یو د پولیسو او یو د اف سی ځواک سرتیری وجل دي. دا خبر د خیبر د پولیسو مشر ډی پی او سلیم کلاچی نن سهار مشالډو ته کړی دا. نوموړي زیاته کړې پولیسو او اف سی د خیبر درې پر لوی لار ناکله غولې وچی د وسلوالو د درنو وسلو تر برید لاندې راغلل. د ډی پی او په خبره د پولیسو د ځوابي کاروای په نتیجه کې وسلوال تښتېدلی خو دوی سیمې ته اضافي نفری وربدلې او د لټون عملیات پیل کړي دي. د خیبر د دې بیگانه حملې ذمہواري تر دې دمه کمی وسلوال ډلې مدل نه ده. دا په داسې حال کې ده چې په خیبر کې د تیرو دوه اونیو د نام نه پیښو دغه ځلې خلک د خپل امنیت لپاره اندېښمن کړي دي. بلخوا په لوړګي کې له تیرو شاوخوا 10 ورځو راهیسې د امن په نوم یو احتجاجي پرلت روان دی. د خیبر پختونخوا د صوابۍ خلکو پرون د بجلی د لوډ شیډنګ او د هغې د زیاتو بلونو پر ضد احتجاج وکړل. د احتجاج د صوابۍ اکشن کمیټې په نوم د یوې اتحادیې په غوښتنه شوې وه چې پکې د شاوخوا ټولو سیاسي ګوندونو استازي د سیمې ولسي مشران مدني فعالان او د وکیلانو د ټولنو استازي شامل دي. پرون د صوابۍ په ګډون د دې ضلع په یو شمېر ښارګوټو کې احتجاجي مظاهرې وشوې او بازارونه وتړل شول. احتجاجیانو د زموږ بجلی د اوبو بجلی نه منو د تیلو بجلی شعارونه ورکړل. د اکشن کمیټې رابطه سیکرټري لیاقت یوسفزی د شوی اډې په مظاهره کې مشال لرو ته وویل د صوابۍ خلک ځکه په احتجاج دي چې د تربیل ډیم د اوبو بجلی ور باندې په ډیره ګرانه بیا خرڅول کیږي.
اباسین چې سندونو پلار دی هغه په دې صوابۍ کرے پاغه باندې تربیل ډیم جوړ شوی دی او پاغه کې چې کومه بجلی جوړیږي نو زیات نه زیات خرچه پاغه باندې 1 روپۍ 1.5 روپۍ راځي. هغه بجلی چې دا هغه په منګ باندې په 100 او 150 روپۍ خرڅیږي.
د صوابۍ اکشن کمیټي وایي د لوډ شیډنګ د بندښت او د ارزانه بجلی د ترلاسه کولو غوښتنې آئینی دي او که ونه منل شي نو دوی خپل احتجاج لا پسې پراخ کړي. حکومت د کمیټې د غوښتنو په جواب کې تر اوسه څه نه دی ویلي. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سلاکار محمد علي سیف البته د جون پر 21 رسنیو ته ویلي ول چې مرکزی حکومت سره د بجلی د لوډ شیډنګ ستونزې په هواري کې مرسته نه کوي. بلخوا مرکزی حکومت د ریس خپل کړی دی چې د بجلی په نرخونو کې اضافه د هغې لوزنامې مهمه برخه ده چې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور اخیستلو لپاره له دې ادارې سره کړی ده او مختر نشي اړولې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د بلل شوې غونډې دویم ورځ ده. ملګرو ملتونو شاوخوا 25 هیوادونو او د یو شمېر نړیوالو موسسو استادو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. هم د دې سازمان په بلنه پر افغانستان د واکمنو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په مشرۍ یو شپږ کسیزه پلاوی د دوحې په غونډه کې شرکت کوي. ټاکل شوې د نننۍ غونډې ته به چې د پرونۍ هغې په څیر به د تړلو دروازو تر شا وشي. د ملګرو ملتونو د استادو تر څنګ طالب چارواکي هم ویناوې وکړي او په پای کې به آزاد بحث وشي. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیگا مشالډو ته وویل چې د پرون ورځې خبرې په مثبته فضا کې شوې دي. تمه ده چې نن مازیګر د ملګرو ملتونو استازي او هم افغان طالب چارواکي رسنیو ته په غونډه کې د شو خبرو په اړه معلومات ورکړي. او اسرائیلی ځواکونه پرون د شمالي غزې د شجاعیه سیمې ترڅنګ په غربي او منځنۍ رفح کې هم نور مخته لاړل او د لږ تر لږه شپږو فلسطینیانو په وژلو سربیره پر یو شمیر کورونه ویجاړ کړل. دا معلومات ځایي اوسیدونکو رایټرز خبري جان سور کړي. دوی په وینا اسرائیلی ټانکونه چې څلور ورځې د مخه شجاعیه سیمې ته ورغلي ول، د یو شمیر کورونو پر لور ګولې ورولې چې لوجې پاغو کې میشته کورونه ګیره پاتې شوې. بلخو د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د خپل کابینې غونډې ته په وینا کې یو بیا ټینګار کړی دی چې د حماس پر ضد د جګړې له ګټلو پرته بل هیڅ بدیل نشته. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یو ترهګره ډله بولي. د مشال رادیو د خبرونو پای. تاسو خبرونه اوریدل اوس پراشو رپورټونو ته. د پاکستان پوځ وایي پرونی د شمالي وزستان پر ځمکه کې دوه وسلوال وجلی دي. پوځي چارواکو د نوم نه خول په شرط مشال لړو ته ویلي چې وسلوال د استخباراتي معلوماتو پر اساس کړو عملیاتو کې وجلی دي. مشال لړو په خپلواک توګه د پوځ د دعوی تصدیق نشي کولای. بلخو هم پرون د شمالي وزستان په میرلي کې وسلوالو د پولیسو د سپیشل برانچ یو افسر په هدفي برید کې وجل دې. دا خبر بیا د میرلی پولیسو مشال لډو ته کړی دا د دې حملې ذمہواری تر اوسه کمې وسلواره ډلې نه ده منلې. پرستاو کې د وزیرستانونو تر څنګ د خیبر پښتونخوا په یو شمیر جنوبي سیمو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې دي. پر ضد خلکو وخت په وخت احتجاجونه هم کړي دي. حکومت او هم پوز بیا وایي چې د وسلوالو پر ضد د دوی عملیات دوام لري. تفصیل عمر وزیر راکوي.
امنیتی چارواکي وایي چې د جون پر درشمه شمالي وزیرستان رزمکه عملیاتو کې دوه وسلوال وژلي او میرلي کې وسلوالو د پولیس یو سرتیره په هدفي برید کې وژلې دي. په میرامشاه کې د فوز استخباراتي ادارو او پولیسو جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې رزمک عزیز خیلو کې فوز استخباراتي ادارو د معلوماتو پر اساس عملیات وکړل. دوه مهم وسلوال چمتو او میرویس اورپ عمر یې وژل. دوی وویل چې دواړه وسلوال افغانستان سره تعلق لري. وسلوالو طالبانو لاس نه دی ویلي. دغه چارواکو زیاته کړه چې هم پرون میرلي کې وسلوالو په یو بل پیخه کې د پولیسو یو اهلکار په هدفي برید کې ووژلو. دوی مشال ریډیو ته وویل چې انصار علي د میرلي د کو سیدون کې وو، د سپیشل برانچ میرلي افسر وو. وسلوالو په ډزو ووژلو او برید کوونکي تښتېدلې. د برید زمواري چا نه دی منلې. د جون په سلور ویشتمه هم میرلي کې وسلوالو لسی بم برید کې او وزایی کسان ژوبل کړي ول. او د جون په شپږ ویشتمه بیا بنو کې وسلوالو د ترهګرې زید پولیسو اهلکار زوبیر خان چې د رزمک پولیسو اهلکار وو په ډزو وژلې وو او برید کوونکي تښتېدلې ول. د جون په اتلسمه هم میرلي کې وسلوالو درې نور زایی کسان په ډزو وژلې ول. روان کال شمالی وزیرستان کې د هدفي بریدونو 9 پیښې تر سره شوې. 2023 کال کې بیا د غلطه ټول سلور سلوي هدفي بریدونو پیښې شوې وې چې تر 500 زیات مشران، ځوانان، سیاسي مدني فعالان، خزینه دینی عالمان او هم ځنا سرکاري چارواکي پکې وژل شوي ول. وزیرستانونو بنو لکی مروت او خواوشا کې د نام نه یو هدفي وژنو زید ځای خلکو لخوا احتجاجونه، جرګې او پرلتونه هم کیږي. حکومت او فوز نه د غلطه د امنیت ټینګښت او وسلوالو فعالیتونو ختمولو غوښتنه کیږي. حکومت، پولیس او فوز هم په وار وار دعوه کړي چې د غلطه وسلوالو ضد هدفي عملیات یې دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
پرون په بنو کې د امن په نوم یو جرګه شوې چې پکې په هغه ښار کې د میشتو بیلابیلو قبیلو مشرانو، دینی عالمانو او هم عامو خلکو ګډون وکړل. دوی وویل بنو او شاوخوا سیمه خورا نام نه شوې او باید حکومت د دوی امنیت ټینګ کړي. په تیرو دو میاشتو کې دا د بنو د خلکو د امن لپاره څلورمه جرګه وه. هلته وخت په وخت نام نه پیښو پر ضد احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. حکومت او هم پوز وایي چې دوی د سیمې امنیت ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیات جاری ساتلي دي. بیا هم د عمر وزیر رپورٹ اور.
د جرګې یو مشر ملک مویز خان مشال ریډیو ته وویل چې پر لپسې جرګې وشوې د امن غوښتنه کړي خو د حکومت لخوا د امن پر ځای کولو کم ګام نه ویني.
حکومت نه پیږي چې د امیش په خبره نه پیږي میر امن غوړي او امن میر بار بار دا کیسې ته جوته کړې دي چې چانه غوړي څو کې ذمہ وار دي پابند خپل د حکومت د خلک ته ییږي دا خلک د ګرمۍ کې نوستای د مشورو نوستي دا صرف یو خبره کو چې په د علاقه کې په د وطن کې امن وي یو کاروبار وي ایس امن خراب شوی دی
د بنو مشرانو لخوا د امن لپاره د تیرو دوه میاشتو راهسه دغه سلوره ما جرګه ده د جرګې یو بل مشر مولانا سید فدا احمد شاه مشال ریډیو ته وویل چې د نام نه د مخنیوي لپاره ویر کړی خو څوک هم نه اوري
د بانی حالات ورس په ورس ګمبیر کېږي د مزدګار نه بعد مطلب دا چې د چا جرأت نشته چې دای سید سودا تر او دی دای جماعت تر او دی سکولی نه شارشل مزکه شاړېشل ویلې چې امن نشته د سیا اندر نګری کون دی جوړه دو میز د وخت هر درونه را دغه مطالبه کوي چې د الله د پورا د میشتغه ترساریت میشتغه مشمونه ته د امن ضرورت ته
په بنو کې د امن جرګو پاړه تر اوسه هم حکومت او فوس رسمي بیان نه دی کړی البته د وړاندې په وار وار پولیس او حکومتي او فوزي چارواکو ادعا وکړي چې د غلطه د وسلوالو زید کاروایی کړي عمر وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ته غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي
د لنډ کوتل په تکیا مرکز کې د امن لپاره لګول شوی احتجاجي پرلطه د پاکستان د سیاسي ګوندونو د استادو او مدني فعالانو د ورتګ لړۍ دوام لري د پرلطه ورستلاغه پیل شوه چې د جون پر 13مه وسلوالو د لنډ کوتل په سلطان خیلو کې او ځای خبريال خلیل اپریده وواجه د پرلطه پروند جماعت اسلامي او مخکخه په خوانه سېنټر مشتاق احمد خان هم ورغلو لنموري سره د مشال اړوي خبريال فرهاد شنواري مرکه کړی دا په سر کې ورسره ورسخه پختلی چې په قبایلی ضلعو کې د عام خلکو په تیر د خبريالانو د امنیت مسلې ته د څنګه ګوري
ډېر زیاته افسوس خبره ده اتل صحافیان په قبایلی علاقو کې دا شهید کړی شو خلیل جبران دا شهید کړی چې نلس ګولې وشتل شو تر اوسه پورې د یو صحافي قاتل نه دی گرفتار شو زه حیران دایم دلته فوج دی دلته بار دی دلته اف سی ده دلته پولیس ده دلته اي سي ڈی سی ده دلته پروینشل فیډرل ګورنمنت ده ټارګټ کلر راج ده دهشتګرد راج ده بدتخور راج ده قاتلانو راج ده حکومت نیمه سیس نشته ده 3500 ارب روپے بجٹ تے د فوج او د پولیس د سد پارا جمال امن را کی چ امن نہ را کی ن 3500 ارب روپے بجٹ تے سر پارا لی
خیبر ضلع پولیس چ مونگ لوے کچ تحقیقات شروع کڑی پدی پی خکی ککڑ کسان بمونونی سو
د دی رول ډیر افسوسناک تے تا تر اوسه پوری ولے قاتل نه دینی ولے په لاہور کې د کور کمانډر د کور نا چیو تاوس پټ شي تاوسم برامت کیږي او غلم برامت کیږي او زما اتلس قبایلی صحافیان قتل کړي شو داګه د قاتلانو تر اوسه پوری پته نه لګي پدی جزا دائم چې حکومت وفاقي او صوبایي حکومت او لا انفورسمنت ایجنسی ذمہ دار دي دي
دوی ازم استحکام په نوم دغه حکومت پرشن شروع کړ د ته څنګه ګوري او بیرستر سیفی چې موږ چې فوج باندې پرشن نکړو نو چا باندې به کړو پرشن به څوک
یوه ویش وړل وی پرشن شي ویری تر سپوري امن نه دی راغلی د دې مطلب دار چې آپریشن پارٹ آف دا پرابلم دے پارٹ آف دا سولوشن نه دے او بیرستر سیپ تو ټول نمخ کی د خپل ناکام اعتراف او کو مستفی شه دا ټوټل فیلیر دے د پروینشل گورنمنت د پولیس بل خبردار چې د آپریشن فیصله به پارلیمنت کوي اپیکس کمیټي باندې کوي قبایلی علاقو کې تا آپریشن کې د قبایلی جرګو نه به اجازه ته لی یو سو کسان په بندو کمرو کې کینی فیصله یو کی د آپریشن فیصله یو کی د معاهده فیصله تر سو پوری چې دا فیصله اختیار قبایلی عوام ته او د پاکستان منتخب پارلیمنت ته د معاهده د آپریشن نه دراغله پاکستان کې نو معاهده امن ورکی نو اپریشن امن ورکی
ډیر مننه
د جماعت اسلامي له مخکخه له پخوانی سېنټر مشتاق احمد خان سره مو د فرهاد شنواری مرکه اوریده
دا مشال ریډیو دا
د خبر پختونخوا د سوابه خلکو پروند د بجلی د لوډ شیډنګ او د غیر زیاتو بلونو ضد احتجاج کړی دی د احتجاج د سوابه اکشن کمیټي په نوم د اتحادی په غوښتنه شوی چې پکې د شاوخوا ټول سیاسي ګوندونو استازي د سیمې ولسی مشران مدني فعالان او وکیلان شامل ول د پرونی احتجاج په لړ کې د سوابه په ګډون د ضلع د یو شمیر خارګوټو بازارونو تر شوی ول لوغه ضلع ته داخلیدونکي ځینې لوی لارې هم د سوخت لپاره بند شوی وي احتجاجان وویل چې د پاکستان تر ټولو لوی ډیم توربیلا چون په سوابه کې جوړ دی ځکه نو دوی له اوبو جوړه بجلی په ارزانه بیا او پرته له لوډ شیډنګ غواړي دوی زیاته کړه چې که غوښتنې د غوښتنې آئینی دي او که ونه منل شوي نو خپل احتجاج به جاری ساتي. وفاقي اون هم د خیبر پختونخوا حکومت د صوابای اکشن کمیټه د غوښتنو پاړه تر اوسه څه ویلې دي؟ تفصیل عظمت علي شاه راکوي.
د جون په دیرشمه د صوابای اکشن کمیټه په نوم ولسی اتحاد په مشرۍ د صوابې عام اولس د اوبو په نرخ د بجلی لپاره پیا جام او شټر ډاون هړتال وکړو. صوابې ته تونکي ټول لارې هم اتړلې. د اکشن کمیټه رابطه سیکرټری لیاقت یوسفزی مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پختونخوا او خصوصا په صوابې کې د اوبو نه بجلی پیدا کیږي، خو بیا هم د پاکستان حکومت د خیبر پختونخوا اولس ته بجلی د تیلو په نرخ ورکوي.
دا احتجاج زمونږ په دې یو ناره ده چې زمونږ بجلی د اوبو بجلی، ځکه چې مونږ اباسین چې سندونو پلار دی هغه په دې صوابې کې په هغه باندې تور بیره ډیم جوړ شوی دی، او په هغه کې چې کومه بجلی جوړیږي نو زیات نه زیات خرچه په هغه باندې یو روپۍ یو نیم روپۍ راځي. هغه بجلی چې دا هغه په مونږ باندې په اویا او په شپېته روپۍ خرڅېږي، نو مونږ دا نن چې صوابې کې ټول لس راوتره د صوابې اکشن کمیټه د فلیټ فارم نه نو دې دغه مطالبې سره راوتره. نن مونږ په ټوله صوابې کې په یجام ارتال کوو، شټر ډاون ارتال کوو، او که نن هم زمونږ مطالبې حل نه شوې چارواکو زمونږ خبره ونه رېده نو مونږ خپل نوې لایمل اعلان کوو، او په هغه کې به دینه سخت د مزاحمت چې کوم دی نو مونږ پلان ورکو.
د صوابې اکشن کمیټه لدی روان دي هم په صوابې کې د بجلی د نرخ د کم وخت لپاره احتجاجي مظاهره کړي وه. د شوی اډې په احتجاج کې شریک اډوکیټ فهیم اکبر مشال ریډیو ته وویل چې غازی بروتا او توربل ډیم د دوی پسمکه جوړ دي، او په دغه بجلی د عین مطابق ډومبه حق د دوی دي.
دا احتجاج مونږه د دې خپل عین دلاندې کو آرټیکل 157 ورسره 158 159 160 پوری چې په کوم صوبه کې کوم وسایل دي یا بجلی دي او کوم ګیس دي دا غي باندې به ډومبه حق ته هغه ایریا او د هغه نه پس یا به نور وسو، بلکې تر دې پوری خبره ده چې کوم وفاقي حکومت په یو صوبه کې ډیم جوړول واړي نابعد اسوبي حکومت سره اول کنسلټیشن کوي.
د صوابې اکشن کمیټې د دې احتجاج په اړه د بجلی او اوبو ادارې وابډا او یا هم وفاقي حکومت د دې رپورت تر برابرې دو سندې ویلي. دا روان کال د می پر لسمه او یو لسمه د پاکستان تر تنظیم لاندې کشمیر کې د بجلی او د اوړو د ګرانو بیو خلاف اولیسی پاسون وشو، چې وروسته مرکزی حکومت مجبور شو چې د اوړو او بجلی نرخونه کم کړي. د خیبر پختونخوا د بجلی ادارې د پیسکو د شمیرو تر مخه صوبه کې د اوبو نه شپږ زره او درې سوه میگاواټ بجلی پیدا کیږي، او د صوبې طلب 2500 میگاواټ پورې دی، خو د وفاق لاړه خبرته د 2000 میگاواټ نه هم کم بجلی ملاویږي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، صوابې.
د خیبر پختونخوا د ټانک د ګومل سیمې اوسیدونکي د دوی د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدماتو د تړل کېدو له امله شکایت کوي. دوی وایي تیر شاوخوا یوې اونۍ راهیسې زده کوونکي، تاجران او عام خلک له ستونزو سره مخامخ دي. دا خلک په ویره کې دي چې هسې نه دا خدمات د پوځي اپریشن لپاره تړل شوي وي. ضلعي انتظامی په دې اړه کوم وضاحت نه دی ورکړی. البته د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د ټانک یو استازی وایي ممکن موبایل ټلیفون او انټرنیټ شبکې د امنیتی خطرونو له وجې تړل شوې، خو زیاتوي چې دی به یې په اړه له اړوند حکومتي ادارو سره خبرې وکړي. اشتیاق مسید معلومات راکوي.
د ګومل سیمې یو سیدین کای غیاس الدین ویایي مشکلات
په ګومل سیمه کې د موبایل نتورک بندش په واجه د خلکو مشکلات د سیمې دوه نورو سیدونکو په دارنګ بیانوي.
صرف کال ہم نے کی جوڑا سی دے پورا کال نہ منم سلیمان دای په جمال شه د بکری او سدنکی موبایل سیګنل مکمل خاتم عوام ډیر په تکلیف دی ګنتی چې کوي یو ډیر لره ورته دری میل په داسې ډیر مشکلات وي ذات ایمرجنسی د خپل امداد او څنګه خبر نه وي خار ډیر په تکلیف شه دای له واجنا
د ټانګ ضلع سره تعلق لارین کای خبریال سکندر حیات ویایي چې حکومتي چارواکیو په ګومل سیمه کې د موبایل نت ورک بندش په براکښې لیاسا هم ویلي نه دي
ملکی سطح بندے دے اپریشن اعلان ہا شو دے کہ ارنا خال کو دیر پریشان او ڈرا والا ہی دے او پتہ گا من چھ دے گمل چکم ایریا دو سگنل بند ستا مختلف کسے کی جی چدا گا سگنل اپریشن دے وجہ نہ بند شولے سیکورٹی خدشات حکومت ہاں پدا اڑا بندے وضاحت تروے سا پرانا دے کڑائی عوام تا دیر مشکل جو شو دے
دے ٹانگ گومل سیما کشے دے موبائل نیٹورک بندش پا براکشے مشال ریڈیو چې د ضلع نه د صوبایي اسمبلی نمائنده عثمان بیٹانی سره تماس ونیولی هغوی وویل چې په ضلع کښې ناسم امنیتي حالات په وجه حکومت په ځینې سیمه کښې موبایل نیټورک بند کړی دی او کوشش یې دی چې د خلکې سهولت د پوره بند کړی شوی موبایل نیټورک زر بحال کړی شي خو د ګومل سیمې اوسیدونکي دا هم وویل چې که په روتین کې ورځې کښې حکومت موبایل نیټورک بحال نه کړي بیا و یہ دسی میں اسی دن کی پہ احتجاج لوس پورے کولے بنے با مجبور ہوئی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د بردی د شرینګل کوستان اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې دوی د سیمې سړکونه جوړ او د سیلګرای او پرمختیال چارو سره مرسته وکړي. د دیر کومراټ سیمه د سیلګرای لپاره مشهور ده خو خلک یې د خراب سړکونو له امله شکایت کوي. بلخوا د بردیر د شرینګل تحصیل چیرمین وایي له دې باوجود چې صوبایي حکومت بلدیاتي حکومتونو ته د پرمختیایي چارو لپاره پیسې نه ورکوي دوی د ولس په مرسته خپلې لارې د ګاډو د تګ راتګ لپاره جوړې یا روغې ساتلې دي. صوبایي حکومت د کومراټ سیمې ته د کومراټ د ساتنې او پرمختیا لپاره یو اداره هم جوړه کړې ده خو ځایي خلک یې له کاره خوشحاله نه دي. د موضوع تفصیل غلام غوث راکوي.
د ډوګ درې یو اوسیدونکي خانزاده مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د چوکیاتن نه تر پاتراک پورې سړک په تیرو لس پنځلسو کلونو کې جوړ شوی و خو د سیلابونو په وجه دغه سړک ته ډیر زیان رسیدلی او نه یوازې مقامي خلک د ستونزو سره مخ دي بلکې کومراټ ته تلونکي سیلګري هم په تګ راتګ کې ستونزې لري.
در شرینګل پورې پوښ دی بیا ډیر زیات دغه بور حالت دي د ټول نغټ خبره چې سړک د کله چې ګوزې ته لار سمې کنه ول تر ترقی ټول کارونه راځي خو زموږ په دې ټولو باندې فوکس حکومتي وخت ورکي او د سیالګرو لپاره هم او د زیاده مقامي خلکو لپاره هم ډېر سهولت جوړ شي.
د محمد زمین په نوم د سیمې یو اوسیدونکی وایي د دوی په سیمه کې سیلانی سیمې کومراټ او نورو سیلانی ځایونو ته اوس هم ډېر په ګڼ شمېر کې سیلګري راځي خو که د پاتراک نه تر کومراټ پورې سړک پخولو ته پاملرنه وشي نو د دوی په سیمه کې د سیلګرۍ صنعت به نور هم پرمختګ وکړي.
روډ زموږ انتهایي د کندرات ښکار دی کم شهان چر روان دي ډېر په کثیر تعداد باندې کومراټ ته دی علاقو ته او د علاقه د سید دغه لپاره سیاحت لپاره ډېره موضوع ده. کومراټ دی جندرۍ ده د دې شاته چې کومه علاقې دي نو دا ډېر مزیدارې علاقې دي خو د روډ په وجه باندې دا علاقې شاته پاتې شوي دي. موجوده ګورنمنټ له پکار دا ده چې په دې روډ باندې ترجیح ورکړي د چوکیاتن نه د کومراټ پورې تقریبا دا 60 خو شامل بي.
د صدیق الله په نوم د بردر یو بل اوسیدونکی وایي د دوی په سیمه کې د کومراټ او جاز باندې نه علاوه نور هم د سیلګرۍ ډېر ځایونه دي او که د لوی سړک نه علاوه سیلانی ځایونو ته تلونکي واړه واړه سړکونه هم جوړ شي نو سیمه به یې ډېره ترقي وکړي.
زموږ په دې علاقه کې د روزګار د پاره واحد ذریعه چې کوم نن د ټوریزم دی او د ټوریزم موږ سره ډېر زیات سپاټس دي یوازې کومراټ نه دی یخ غرونه دي واورې دي پکې ګلیشرز دي پکې سم سم ډبونه ګولونه دي قدرتي نظاري دي پکې خو د روډ د نشوالي په وجه باندې دغه انډستري چې کوم ده نو دا زموږ د وسه پورې بنده ده شپږو ګنټو کې یو سړی کومراټ ته نشي رسېدی سیلابونو خراب کړی دی څه خاص کار هم پکې نه دی شوی.
د بردیر د اوسیدونکو د دې غوښتنو په اړه مې د بردیر د شرینګل تحصیل د چیرمین شاه ولی خان نه پوښتنه وکړه نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې بلدیاتي ادارو ته د مالي پانګو نه ورکولو په وجه د تیرو دوو کلونو نه د پرمختګ او مرمت کارونه ډېر متاثره شوي دي. خو بلدیافي نمایندگان بیا هم هڅه کوي چې په خپل سیمه کې د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره کارونه وکړي او د غیر دولتي ادارو د لارې د وران شوي سړکونو مرمت وکړي.
موږ ډېر میټینګونه موکړه د صوبې د لیول پورې او د ډي سي صاحب کم چې هډ اف ډپارټمنټ دی د اپر په لیول باندې داغه سمون بار بار خبره کیږي خو خبره دی لراځي چې پړ نشته نو چې پړ نه نو کارونه په پس باندې کیږي چې کنن د کومرا ټوک داسې د بحال دی په دې کې د قوم کردار دی د کرکوټه پورې دا روډ قوم بحال کا.
په برزیل کې د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره صوبایي حکومت د کومراټ ډیولپمنټ اتارټي په نوم یو اداره هم جوړه کړې ده. خوځایي خلک وایي دغه ادارې تر اوسه د سیلګرۍ د پرمختګ لپاره د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي.
غلام بوس رپورټ. نن په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لخوا د بل شوې غونډې دویمه ورځ ده. ټاکل شوې غونډې ته د ملګرو ملتونو د استازو ترڅنګ پر افغانستان د واکمنو طالبانو چارواکي هم ویناوي وکړي او په پای کې یو آزاد بحث وشي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد چې په غونډه کې د ګډون لپاره په دوحه کې دی بیګا مشال لوته ویل چې د پرون ورځې خبرې په مثبته فضا کې شوې دي. تمه ده چې نن مازدیګر د ملګرو ملتونو استازي او هم افغان طالب چارواکي رسنیو ته په غونډه کې د شو خبرو په اړه معلومات ورکړي. نور د احمد تکل پر رپورټ کې چې له دوهې څخه موږ ته را لېږلې ده.
تمه ده چې نننۍ غونډه به هم د پرونۍ هغې په څېر د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیالې روزمیری د کارلو په وینا پیل شي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د ملي او نړیوالو لومړیتوبونو د اوسنیو نوښتونو او ننګونو په اړه بحث وشي. همداراز د دې لومړیتوبونو په برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ پر همکاریو به هم خبرې وشي. د غونډې ته به د نړیوال بانک استازی خبرې وکړي. وروسته به د طالبانو د حکومت استازی د افغانستان د اقتصادي ننګونو د خصوصي سکتور د لومړیتوبونو او ننګونو په اړه وینا وکړي او بیا به آزاد بحثونه پیل شي. همداراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازی روزا اوتونبایو به وینا وکړي او ورپسې به د ملګرو ملتونو د مخدرو موادو د ادارې استازی د مخدرو موادو پر وضعیت خبرې وکړي او د طالبانو د حکومت د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې د چارواکي له وینا وروسته به بیا هم آزاد بحثونه وي او بیا به غونډه پای ته ورسیږي. د غونډې په پای کې تمه ده چې د ملګرو ملتونو او د طالبانو استازي به خبریالانو ته د غونډې د نتایجو په اړه معلومات ورکړي. د پرونۍ غونډې خبرې اترې لنډې او تر ډیره تشریفاتي وې. که څه هم دا خبرې د بندو دروازو شاته وې خو د بحثونو په پای کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د بیګانۍ غونډې په اړه له خبریالانو سره په لنډو خبرو کې یو ډیر مثبت تصویر وړاندې کړ. هغه د لانجمنو مسایلو لکه د نجونو د تعلیم او د افغانستان د هوایی حریم په اړه د ازادۍ راډیو د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د دې ټولو مسایلو په اړه په مثبته فضا کې خبرې وشوې او په دې مسایلو کې د ده په وینا د ګډونوالو ذهنیت مثبت خواته د بدلون په حال کې دی.
هغه تشویشونه چې نړۍ هیوادونه لري افغانستان هڅه کوي چې هغه تشویشونه خپلې ټولنې د ضرورت لپاره هغه رفه کړي. خو وخت وایي په دې پروسه کې له افغانانو سره دوی مرسته وکړي، نه داسې دوی اقتصادي بندیزونو له لارې یا د فشارونو له لارې لا هم زموږ ولس ته فشار لاندې ونیسي. په دې باندې دوی ټول قناعت حاصل شو تر وهله پورې فکر کوو چې د ګډونوالو ذهنیت مثبت لوري ته تغییر.
خغلی مجاهد لدې مخ کې د بندو دروازو تر شا بیگانې غونډې ته په وینا کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې ملي رادیو ټلویزیون یې غږیزه بڼه خبره کړه، تر ډیره پر دې تمرکز وکړ چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان پر بانکي سیستم او پر خصوصي سکتور لګیدلې محدودیتونه لرې کړي. هغه د نړیوالې ټولنې له هغې ډلې د ملګرو ملتونو او د امریکا په ګډون د لویدیځو هیوادونو غوښتنو ته چې وایي طالبان باید د نجونو تعلیم او کار ته اجازه ورکړي د خپل حکومت لخوا هیڅ راز ژمنه ونه کړه، خو یوازې په یو ځای کې د غوښتنو ته د یوې غیر مستقیمې اشارې په ترڅ کې وویل چې نړیوال باید د افغانستان ملي مسایل او ملي حساسیتونه په پام کې ونیسي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمیری د کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوي پر خپل ټویټر د دې غونډې پایل مثبت وباله. هغې هیله څرګنده کړه چې له طالبانو سره تعامل به په ډېرو برخو کې د افغانستان له خلکو سره د نړیوالو مرستو ته لاره پرانیزي. د دوهې د غونډې د جوړېدو په درشل کې د طالبانو د حکومت مخالفو ډلو او د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالانو پر ملګرو ملتونو سختې نیوکې وکړې او د دې غونډې جوړېدل یې په افغانستان کې د بشري حقونو پر سرغړونو د سترګې پټولو او د طالبانو واکمنۍ ته د مشروعیت ورکولو هڅه بللې ده. خو ملګرو ملتونو ویلي دی چې د بشري حقونو په اړه بحثونه به د دوهې د غونډې مهمه برخه وي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لیلو دردون کو وسترتا د مشال مرکه 19 پروگرام اورو د خبرونه تاسو په تکراری توګه وری او پکې به په پیښور کې د خبريال او د سکول دی او استاد شیرالم شینواری سره د ګلیاز مرکه ووري چې هغه ترې د شینواری د ژوند او کار په اړه پوښتنې کړې دي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د مشال رودرونکو په مشال مرکه کې تاسو قربا ګل اعظم څنګه تاسو معلومه ده. په مشال مرکه کې مونږ د پښتونخوا د سیمې وتل شخصیتو سره خبرې کوو، د هغوی د ژوند، د کار او د مبارزې په اړه معنی د هغوی لخلي ناورو. نن را سره په دې خبرونه کې هم د پښتونخوا د سیمې یو شخصیت تاسو اکثر زمونږ په بیلابل خبرونه کې هم غږ اوري، شیرالم شینواری صاحب ملمه ده. شیرالم شینواری صاحب یو داسې شخصیت ته چې په اکیډمیک هغه هم لري، صحافت سره هم تړاو لري، ډیر شوبو سره ډیر سانګو سره تړاو لري. نن و سره دغه د ژوند او د کار په اړه باندې خبر کو. شیرالم شینواری صاحب تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایم.
مننه ګلیا صاحب، مننه تاسو، مننه
تاسو ډیره زیاته مننه چې تاسو دونه وخت وستلو. زمنګ پښتنو سیمه کې داسې شخصیت ډیر کم پیدا کیږي، موږ ګورو هم او تاسو اکثر زمنګ په بیلابل خبرونو کې په بیل هغه کې هم تاسو راځي هم، خو زمنګ اوریدونکو په لک شان کې تاسو موږ تعارف ته وکړو. نو به سه یو پښتون تاسو د پښتونخوا کومې سیمې سره تعلق لري او په کوم ځای کې زیږیدلی وي؟
زه خو تعلق لرم د حمزه بابا کلی لوړګي یعنی لنډی کوتل سره، او په کال 1900 کې مې پیدایش شوی دی. پیدایش ما بیا مې سبق ټول په لوړګي کې ویلې دی، لوړګي کالج نه بیا اسلامي کالج ته راغلی ما، او د پېښور یونیورسټۍ نه مې په انګریزي کې او بیا وروسته په پښتو کې ماستر کړی دی.
نو د دې زدکړی لکه تاسو خپل د کورنۍ کومو ګورو شینواری صاحب ک د پښتنو سیمه مونږ ګورو اکثر هغه د تعلیم شره چې دا غټیره زیاته کم ده، نو تاسو خپل شوکو په خوانه د وړو کې والینه سبق سره او کنه د کور طرف نه تاسو مانی دغه چیره خامخه به ته تعلیم ترلاسه کوئ؟
کور طرف نه خو خیر ډېر مجبورای وي، خدا زما ذاتی شوق او یو غټه وجه ده حمزه بابا د کلی والي وجه وا چې انت شعر او ادب خلقو. بیا فاروق شینواری چې حمزه بابا شاګرد اول ورته ویلې، هغه په خاص لاغه د کلی په لمن کې مې ترګي غړولې وي. نو فاروق شینواری مم ډېر د نږدې نه لیدلو، دغه کورنۍ سره مم تعلق. بیا د شعر او ادب ټول نقطه وجه دغه و چې زه تعلیم ته او بیا اعلی تعلیم ته دې ټول خبرو وهڅولم، او بیا انګریزي سره مې په دې وجه رابطه شو چې پروفیسر ډاکټر قابل خان صاحب زموږ د علاقې او افریده او د خیبرو، نو انګریزي سره مې توجه پیدا شو. نو پښتو سره هم تاسو ته مخکې مې ذکر وکړو، خیبر د شعر او د ادب نه مې دا ټول فیض اومندلو او دا شوق مې پیدا شو چې زه لیکلو مکمه او لوستلو مکمه او زه خواریم په دې کې وکمه. بس دا مې شوق و. کله زمون په علاقه کې دا سه ایس سچویشن نو زمون زیات تر خلک افغانستان سره د راتلو راتلو کاروبار شوق لري، او مجبورې هم دغه وی دې د ټرکونو د ترانسپورت سره شوق لري. نو ما ټولونه هم ترانسپورت سره متعلق و، زما په پوره خاندان کې هم چا میټرک هم نه کړی او تر اوسه پورې. نو زما خپل شوق د علم او پوهې سره په دې وجه راغی.
شینواری صاحب لکه څنګه تاسو ویلي چې خپل شوق نه تاسو راغلي، موږ تاسو هغه وختونه هم یاد دي چې کله موږ په صحافت په خبر کې کولو، نو تاسو ځانګړتیا کومو ګورو شعر ادب یا استاد په حیث معنی لیکوال کوم هغه دي چې هغه موږ ته کوم معلوم دي د دین علاوه هم شته؟
زما تعلق د دې ټول شوبو سره په یو حال کې ځکه وو چې استاد ما په یو داسه وګڼه چې یو پرایمری سکول کې، نو زما شوق د ټول شوبو سره زما شجبه سره هم شوق او ادب سره هم شوق، او سره د فن سره تړن لروم کې خلکو یو هنرمندانو سره هم تعلق، او د ریډیو د ټلویزیون په حواله چې څومره خلکو فنکارانو او ارتستانو تر اوسه پورې چې هغه څومره ارتقا او یا څومره منزلونه ته کول نو دا به مونږ تاسو زموږ یو ځای تللو دې ټکو خیالو کې دا مونږ کور کول نو دې سره مم شوق پیدا شو د دې ژوند حالات سره مم نږدې نه مول دل یا په دې وطن چې ستیر شو نو دا مم ټول په خپل سترګو لیدل لوی فنکارانو تر درمیانه او داغه نه پس تر اوس چې کشران کول کم راغلي وي ټول فنکارانو اټستانو شاعرانو دیبانو سره به نه په نفسي تعلق وي او دا ځا صرف د پاکستان نه بلکې د افغانستان چې څومره شاعران دي باندې کده کوټه څومره شاعران دي کده په کراچي کې څومره پښتانه شاعران دي باندې د ټولو سره زموږ بیا تعلق وو او دې
شنوري چې لکه څنګه تاسو ویلې دا یو ګران هغه هم دی لکه تاسو خپل لیکوال هم یې داس یو کتاب چې تاسو خپل کشران او ته خون کو ته او تجویز کوي چې دا یو کتاب لکه دا ګران دی ولکه خامخا وته بچره دا تجویز کوي چې دا لوستل ضروری دي
دا خو زه ماته ګرانه شي خو لکه که تاسو په پښتو کې وای نو زه وایم چې په کار دي چې موږ د خوشحال خټک د ژوندۍ پوره حالات وګورو کلیات خوشحال
ها
او هغه کې بیا هغه لیکونکي خلک چې چا په خوشحال خټک لیکل کړی دي نو ما خیال چې موږ په دې پوه شو چې پښتو ادب د کوم منزلونو راتیر شوی دا غي نه پس بیا د حمزه بابا مطالعه د هغه کلیات او بیا د غنی خان که بیا موږ د انګلیش په دې حواله د په دې ریجن کې چې ستیر شوی کومه بغدادي تیر وګورو دا دمر دمر لوي نه چاپ شوی کالون له سو فارس دول دول له سو فارس کې د نصیر احمدی نصیر احمد احمدی صاحب کتاب چاپ شوی دی نو دا څه کې چې کچاپ کتابونه موږ وګورو نو ما په خیال دی چې دا پوره سفر به د افغانستان او د ټول علاقې کې څه تیر شوی بیا موږ ملکړ فیل فورس چې موږ وګورو نو دا د انګريز دور نو اوس په پوره چې څه تیریږي دا د ریو ریپلیکا ده دا ریو ریپلی ده باکه ده بیا انټرویو وید هیستری زما په خپل ژوندۍ کې زه ډېر
اوریان فلاسی والا وو
یان اوران فلاسی بالکل او هغه ترجمه هم شوې دي دا سه موږ که وګورو په انګلیش کې دا مای خیبر میرج وګورو 18 ایئرز ان خیبر چې کوم دی جاج وارد برټن چې کوم لیکلې ځان ته د پښتنو خوره هم یو غد شاه شجاع د افغانستان خورزه په واده و د مور د شاه شجاع خورزه و او هغه په اتلس کال په خیبر کې تیر کړو دا په نت باندې ټول موجود دی پی ڈی ایف فایل کې هم شته دی نو بیا ذاتی طور سره د حمزه صاحب نه پس د رحمت شاه ساحل صاحب ژوند او حالات قتل بیا د دې شاعرانو په حواله چې چا لیکل کړی دي د لایک زاده صاحب لیکل دي د اسلم خان جس په پښتو فلمونه او پښتو شعر او ادب باندې چې څنګه لیکل کړی وي زم چې دا ټول هغه کتابونه چې موږ به ټول حالات نه خبرې او هر ځوان لپاره کار دي چې دا ټول وګوري دا یو تاریخي بهترینه مطالعه ده چې موږ ځان لپاره کار دي چې وګورو موږ به ټول سیاسي حالات نه خبر شو چې دا زموږ په ژوند او حالاتو کې سره واندي دا دلته څه کیږي او چرته وزیدا کپه دې موږ ځان په هنو کو زمو خیال نه چې موږ به دې ته ورسو چې موږ دا کم موجوده حالات دي هغه په تیرو حالاتو کې او آینده حالات موږ به او په جنو یا پته ولګولې شو چې آینده به څه کیږي نو زمو په خیال خو دا زمو یو کمزور سوچ او فکر مطابق زمو یو ناقص رائے ده چې په کار کې ځوان کول دې نه خبر شي
نو دا ډیر غوړه تجویزونه او وړاندې زونه تاسو ورکړل د مشال لودونکو په مشال مرکه کې را سره لیکوال ادیب شاعر خون کې شیر عالم شینواری صاحب ملمد یو ولښند مالو د میرستو به حاضرې ګو
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپګو د سهار لنه هو د مخم تر و بجو د شپې لنه هو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغه سپوخ پرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه لنډې سپې 15,250 2,113 او 15,315 شپېته کلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر وو بجو د شپې له نه هو نه تر لسو او بیا د شپې له یو لسو نه تر دو لسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یو ویش کلو هرڅ خبرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدل شي
د د امیر سور شیر عالم شنواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شنواری صاحب، ستاسو کپمن د ژوند هغه ته وګورو، کار ته وګورو، تاسو ډیر کتابونه خپل هم لیکلی دي، داغه څومره دي؟ او لکه موږ ما تاسو بیا چې تاسو په اخبار لپاره څنګه تاسو خبر وکړه چې د شاعرانو، ادیبانو، فنکارانو، هنرمندانو د دې هغه تاسو سټایل په ډان اخبار کې براتل، په نورو ورسپانو کې براتل، په سټیټمنټ کې براتل، نو تاسو د دې علاوه چې کوم خپل کوم هغه دي ژباړلې هم دي کتابونه، خپل هغه هم تاسو راغلي دي؟
دا څه چې ما په خپل باندې خو چې کوم کتابونه په ذهن کې ساتلې دي، نام لاین کړی، لاین اپ کړی دي، کولا مې چاپ باندې راوستي، ته را سره وخت نه ملو شوې. یو دوه به ما ودی دا چې کله هم یو لیکون کې په اصل کې چې کله زما څخه دا مطلب نه چې بالکل په اصل کې یو لیکون کې ما خو زه د خپل کتاب نه مطمئن کیږم نه، زه په بار بار ایډیشن سبسکرپشن کوم او نو سیزن په کې اډ کوم، مخکې نه تل لري کوم، نو لا به خپل دا کتابونه په ترتیب کې دي، خو چاپ تا یا پی ڈی ایف فایل ته مې نه دی ورکړی. او البته دا چې لیکل خډیر دی، د کې ریویوز هم دی، د کې د فلم ریویوز هم دی، د کې د کتابونو ریویوز هم دی، د کې د شخصیتو ریویوز هم دی، په دې کې د اټستانو د ژوندۍ حالات هم دی. نو دا ریویو ما نه پاتې نه راغی چې هیریټیج کلچر هیریټیج باندې هم بلا ډیر سیزن دی. البته یو شارټ ټیک موږ جوړ کړو د ټیچر لپاره، چې دا کم استادان د پرایمری سکول استادان دی یا پنځم شپږم اتم لپاره چې کم ټولګي لپاره خودنه کوي، نو دا موږ یو پروجیکټ کړو چې دا غي نومو انسرجن کلچرل هیریټیج ان کریکولم، چې په تعلیم کې به موږ چې کوم هیریټیج دی، یعنی ټینجیبل او ان ټینجیبل، چې هغه موږ ویلو چې کوم په لاس باندې موږ محسوسول شو یا موږ لیدل شو، کوم چې موږ نشو محسوس، موږ په لاس باندې راغستې نشو یا په سترګو لیدل نشو خو موږ محسوسو، نو هغه دی ټینجیبل او ان ټینجیبل. مثال یو رباب دی، رباب چې کوم دی ټینجیبل دی په خپل د هغه ذات، یعنی رباب چې کوم شکل کې موږ وینو،
بالکل
خود موسیقي بنیادی تو سره ان ټینجیبل هیریټیج دی. نو دا به موږ مختلف لیسنز کې څنګه انسرټ کوو یا به اچو چې د
ماشومان په نصاب کې،
بالکل په نصاب کې به موږ څنګه اچو، په دې باندې په نت باندې موجود دی ټینجیبل ان ټینجیبل هیریټیج انسرشن. دا یونیسکو یو پروجیکټ شو، زما په خیال دا یو بهترین کټ دی، کوڅو کې ځان له ډاونلوډ کې فری ډاونلوډ کې دی شي. چیر زه ته انګلیش ټیچر مې نو زبر انګلیش د خپل هیریټیج په دې سره څنګه لګ یو ځای کوم چې زه انګلیش ته به وخم، بیا به دا اردو سره څنګه کوم، دا به زه بایولوژي سره، کیمستري سره، فزیکس سره، میت سره، دا موږ ټول دا یو پروجیکټ کړو په دې کې موږ چې څومره ټیچر دي د خیبر پښتونخوا هغه لپاره موږ یو ټیچینګ کټ تیار کړو. یو داسې اعلی ورته وای چې پاره کې دا ټول سیزنو پاره کې لوبي هم شامل وي، پاره کې زم کوم اولسی لوبي دی یا کوم یم علاجونه دی کورنی، هغه هم موږ شامل کړو د لپاره چې کلایمټ چینج چې دا اوسې کم تبعی بربادی ده، نو چې دین خلک پته ولګي چې دا بوټي ډیر ضروری دي زموږ لپاره، دا کټ کول نه دی پکار. اوس کوم به موږ وکړو، موږ سره وکړ لري نشتا، موږ بوټي پیژنو نه، ځکه دا د فولکلور نه زموږ زمږه پورا حافظه نه ختم شو. نو دا پروجیکټ بنیادی طور سره ډیر هول سم پروجیکټ وو، هغه کې ډیر سیزنو او اوسم چې تاسو وګورئ نو تاسو په خپل باندې باندې لاړ شئ، نو دا کلچرل هیریټیج باندې تاسو ته بالکل زما ما په لیکل کړو او زه دې فوکل پرسن ما د خبر پښتونخوا، نو دا چې درې څلور پنځه کال کې ډیر ځات لري نه شي، خو دا ډیر ځات ریلیونت او بهترین سيزو.
څنګه تاسو ویلې تاسو ځینی کتابونو په انګریزي نه په پښتو کې هم ژباړل دي؟
ها، دا څه مم کړی دي چې لګا دا څه شي دي چې لګا څه یې سمې کړی دا ډیر ویسه نه، چې هغه کم ډیر ضروري ما غنل نو دا څه نکړي، ما خو تاسو ته چې ما ولا کتاب ته کړم نه ور کړی، خو دا څه مم کړی چې پښتو نه مې هغه طرف ته اړولې دي، انګریزي ته، انګریزي نه مې پښتو ته اړولې دي.
ها،
او ډېر لګ لګ چنکس کې ما کار کړی دی، فرګمنټري غوندې ورته وایي چې په هیڅ یې سکه دی، نو هغه یو منظم شکل لا نه لري، او زه مطمئن کیږم نه بیا به ما خبر وکم چې زه هم چې نه دا مکمل نه دی، دی کې تر چینجز په کار دی، دا به بیا سو ګوري، دا به طالب علم ګوري، دا به سټوډنټ ګوري، خو شیر کړی مې زبانی تقریبا هر چا سره، خپل ټول سټوډنټانو سره مې شیر کړی دی، او دا د مې یو شوق دی چې دا
یو دوه خبر ته اشاره وکړه. یو تاسو کله ما خبرو کې ویلي چې د پښتو ادب په اړه معنی وسنی حالاتو کې اسری حالاتو کې کوم ګورو ډیر کم لیکل یادغه کیږي او د خلکو د پښتنو رجحان هم ورته ډیر زیات کم دی. وجوهات علت څه دی؟ ها
نه دا څه چې پښتو چې کوم لیکل دی یا لستل دی هغه خو د ټولنیز او رسنیو په وجه باندې بیخي ډیر زیات شوی دی او ټیک ټاک لیکل خلکای زخه ګړم چې انتهایی ډیر باشعور شاعران ادیبان او صحیح طریقې سره لیکلو خو ټیک ټاک ریسرچ په حواله چې وګورو مخکې صرف پېښور یونیورسيټي واغې نه به ریسرچ خرکو کوله اوس خو دا څومره یونیورسيټي چې په هغه کې د پښتو څانګې دي او هغه پښتو څانګو کې اگر ور سره اختلاف کې دي شي زموږ نه موضوعاتو سره غوایم چې په کار دي چې زموږ پروفیسوران صاحبان له خپل سټډنټانو لا زیات توجه راوګرځي داسې کار ته چې هغه موضوعاتي کار وي یعنی په یو موضوع باندې کار وشي نه که په یو شخصیت باندې وشي. اول چې په شخصیت باندې کار ډیر شوی هم دی لکه مثلا ګولایاس صاحب او دغه کار او زیار داسې لیول کار نه دی چې یو عام سټوډنټ نشي کولی. خو که موږ وګورو په پښتو ادب کې علامت نگاری یا سیاسي فکر یا ثقافتي ژوند لکه داسې موضوعات به موږ زما په خیال باندې زیاته فائدہ وکړي پښتو ادب ته که موږ موضوعات راواخلو موږ شخصیت پریږدو شخصیت باندې ډیر دا صرف کمپیلیشن دی زما په خیال باندې نو دا صرف یو کمی موږ کې دا چې تحقیق په هغه دګر باندې نه روان چې څنګه په کار او څنګه چې یونیورسيټي جوړې شوې دي او څنګه چې ریسرچ شکل نور دنیا کې دی یا ایون په اردو کې کم کار کوي یا ترجمه اوس څنګه ډیر زیات ضرورت دی موږ ته هغه کار نه شوی.
شنواری صاحب تاسو خپل په بیلابیل تعلیمی ادارو کې پاتې شوی یې په د از استاد او سم پروفیسر په توګه مانی تاسو خپل خبره هم مکړه چې تاسو د یو پروجیکټ هم شروع کړی وو په خبر پختونخوا کې چې فوکل پرسن یې وای چې خلکو ته او خوونکو ته هغه زده کړی هغه کوي. کو په پاکستان کې زمونږ د او به په ځانګړي توګه په خبر پختونخوا کې تعلیمی نظام ته مونږ ګورو نصاب موجود دی کتابونه خډیر دي لیک لوست هم شته پوها سمره دا مونږ ګورو د خوونکو چې دی نم پخوانه دا یو غده چې یغي هغه امتحان پاس کول لپاره دغه کې هغه مفهوم معنی ځان پویول دا هغه جهان پخوا هم زخم زیات او اوس څنګه ګوري چې اوس ما غرنګ دیو کنه
بالکل او ما غرنګ دی ځکه چې زمونږه تبدیلی په نصاب کې چرېم نه شوه صحیح معنی کې بالکل نه شوه. زه په خپل دې خبره کایله ما تقریبا سلور د ښکلا د ټیچینګ نه پس چې مونږ لا د تعلیم نظام مکمل سره بالکل اپ سایډ ډاون مکمل تبدیلی پکار دا زمونږه د ټیکست بوکس چې دا مکمل ختمې دل پکار دي ټیکست بوکس چې کوم دي دا زمونږه کریټیویټی بالکل بیخي بلاک کړي دنه هغه کنټینټ چې هغه د بر مراغله دی هغه ماته چولې شي او ما غوښتي چې سټوډنټ تور کوم دا هغه پکې قصور نشته چې هغه اوس نن سوچ نشي کولای فکر نشي کولای دا زما قصور نشته ځکه چې ماته هم دا کنټینټ را کړی شوی دی هغه لږ ډیر غوډه تبدیلې سره بیا هغه بچی ته خیم بچي مګر پروډوس کوي نو هغه کې د نقل انتهایی ډیر رجحان دی دا موږ نقل پروموټ کوو دا عقل او پوهه او شعور نه راولو کریټیکل تھنکینګ د الټی چې کانسپټس او ائیډیاز راشي څنګه چې تاسو په خپل منځ کې شرطه تاسو پاتې کیږي هغه ته تعلیمي نظام چې تاسو وګورئ هغه په صحیح مانو کې یو نظام دی هغه کې به د ماشوم پوها او دغه تنقیدی شعور به بیدارولو کوشش کوي ځان نه باغ لیکل کوي هغه په خپل باندې د یو سیس تحقیق کوي هغه به پورا سوچ او فکر ورته کوي هغه به مخکې دا بنی چې هغه کې یو ټیکس بوک دی هغه به ګوري او دغه ټیکس بوک نه اخوا دی خو نوټس ارسبه دی باقاعده ډایجست کوي او هغه به چې کوم دی واپس روباسي او ریپروډوس کوي به دا باندې کار نه چلیږي دا به کانسپټس او ائیډیاز ماتراولي زه به په دې ائیډیاز په دې کانسپټس باندې کریټیکل تھنکینګ کریټیو تھنکینګ په ماشومانو کې پیدا کوم نو هغه څه نه پیدا کیږي
نو آیا دا ممکن هم دا شنواری صاحب چې کوم ګورو څنګه تاسو ویل چې بالکل لسر نه دا هر څه نصاب بدلول نو آیا دا ممکن ده
دا چې کوم زموږ سیټ اپ دی د سیاسي خلکو یا کوم سیاسي نظام دی کوم د تعلیم نظام دی دا موږ کټ ان پیسټ صرف دومره تبدیل وکړل ولې چې دور بدل شو کنه نو بس تیار چې سلیکل شي او اگر اوالو به موږ دې ته نه دي کتل چې دا د دې لیول ماشومان لپاره وای کنه بیا دا چې دا کریټیکل تھنکینګ لپاره دی دا د یادولو د ریپروډوس کولو لپاره نه دی بیا موږ یو سبجیکټ دی چې هغه ته موږ انډیویډوال ډیفرنسز وایو یعنی انفرادي اختلافات چیرې دی یو ماشوم چې ټوین زمینو دا غبل ماشوم پرنګ ذهن نوي دا پک اپ پاور دی یو بل نه جدا وي دا انوایرمنٹ جدا وي دا فکر جدا وي هغه د سوچ انداز او پاغه باندې پوښولو یا د پوښېدلو انداز جدا وي. نو دا سیز د پاره دغه ماحول اوس فی الحال بالکل معتبر نه دی، ټیک نه دی، او دا بالکل کېدی شي، دا بالکل کېدی شي دا یو انډیویجوال ټیچر هم کولی شي. زه پخپلا بطور ټیچر پخپلا کوشش کوم چې څومره زمانه کېدی شي. دا اوس تاسو خبرو نه مخکې ما په کلاس کې د کمیونیکیشن سکلز کلاس اخستو، دا زموږ په زمانه کې چیرې نه، تاسو په خپل دور کې بچرې نه اورېدلې.
بالکل،
دا خو پرنسپل صاحب الله زموږ ښه ساتي چې هغه ته مې دا تجویز وړاندې کړلو او پرنسپل صاحب سره اتفاق وکړلو، او بیا مې خپل ملګري په دې رضا کړل چې دا کمیونیکیشن سکلز صرف د لینگویج ټیچر کار نه دی، دا د هر ټیچر کار دی. تاسو نوې نوې آیډیاز، نوې نوې کانسپټس او خیالات او فکرونه دي بچو په مخ کې کېږي. هغه کې د تمنو وایي چې موږ انګریزي نه راځي، انګریزي خو چل زمونږ د مور ژبه نه ده،
بالکل
پښتو زمونږ مورنۍ ژبه نه ده، دا پښتو خو زما د مور ژبه ده. کنه کما تاسو کوی چې سټیج باندې راشه، صرف خپل تعارف وکړه، دا وایي چې څه نوم دې، د کوم کلی یې، ورور دې څه کار کوي، والد دې څه کار کوي، روزګار دې څه دی، او تاسو په علاقه کې څه څه مشهور دي، نو ماته به بالکل نه راځي. ابا زه به ځان ساتم چې نن دا خبره زه نشم کولای. نو دا لیک آف کانفیډنس دی، دا ماشوم ته موږ کانفیډنس لیول پروایډ کړی نه دی. دا سره نو زه هم چې دا به دغه ماشوم چې کله کانفیډنس لیول د بر راشي او دې په خپل ځان پوه شي چې زما یو تخلیقي صلاحیت دی، زه شخصیت ما، زه څه خبرې کولای شم، ما کې دا توان شته چې زه په سټیج باندې راځم، په روستر باندې زه درېږم، نو دا به هغه نه پک بیا یو بل قدم ملي، بیا به ځان خپل کیسه جوړول شي. زه به ورته یو لاین لیکم چې ما په بازار کې یو سړی ولیدو چې په تیز را په تیز باندې روانو، په منډه روانو، او په لاس کې څه کاپي یا کاغذونه، دا هغه نه پس خپل کیسه ورپسې ولیکي. دا ترس ټیکرو تقریبا 2500 کاله وشو چې دینه موږ نیو خلاص شوی. دا ماشومان اوس هم وایي چې ترس ټیکرو، ترس ټیکرو، ځکه چې دا کریټیویټي زموږ بلاک شوی ده. نو بس دا شی وخت چې دا څه طریقې لکه موږ باغ زړ سټوري ډی کنسټرکټ کوو،
خبرې معلوم.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د دمیرستو شینواری صاحب سره خبرو ته ادامه ورکو. شینواری صاحب، د پروګرام د اخري برخه ده، تاسو خپل په خبرو کې ویلي د سلور د شکل نه زیات تاسو ایزا د خون کې پتو غمانی، کومنګ د خبر پختونخوا خبره کو بیا په ځانګړي توګه باندې د قبایلی سیمو تاسو خپل هم د لوړ کې سره تعلق لري، الته حالات څنګه ګوري، او بیا د تعلیم په سانګه کې څنګه تاسو خو ویلي چې لیک لوست زیات شوی دی، خو په مجموعي توګه معنی د ټولو قبایلی ضلعو که موږ خبره کوو، د سیمو خبره کوو، نو څنګه ګوري تاسو؟
ګوره، دا څه چې دلته کې خو د یو نظام لاندې باقاعده هوریزنټل ډیولپمنټ کیږي، خو
د هوریزنټل ډیولپمنټ نستا سي معنی
دا ده چې سکولونه زیاتېږي، کتابونه زیاتېږي، مفت کتابونه ورکو، مفت کتابونه ورکو، سکولونه زیاتېږي، سکولونه به زیاتېږي، یونیورسيټي به زیاتېږي، خو علم او پوهې درجه به بره نه کیږي، ورټیکل ډیولپمنټ بالکل نشته.
صحیح،
کریټیکل تھینکینګ ونه پیدا کیږي. زمونږ په ایجوکیشن سیستم کې سوال نشي پیدا کېدی، لکه سوال نه پیدا کیږي چې سټوډنټ به سوال وکړي، دا ضرورت نشته پکې، دا جست پکې موږ نه دی اچولې، دا چپ نه موږ هغه خالي کړی دی. نو بیا به څنګه ترقي کیږي؟ په ترقي کې دې ته وایي نو سکولونه بالکل ډېر شوي دي، یونیورسيټیان ډېرې شوي دي، جنکو سکولونه هم زیات شوي دي، اسلامي مدارس هم ماشاءالله موږ ښه وافر مقدار کې تاسو ته پته لګي چې په هر محله
کې
سکول جوړ شوی دی، بالکل جوړ شوی دی، او ښه خبره ده. او زمونږ خلک روایتي او مذهبي خلک دي، مونږ خپل ثقافت او خپل مذهب سره ډېره مینه لرو، ډېر زیات شوي دي، خو فکر او سوال چې پیدا کېدلو کومه طریقه ده، نو هغه دې تعلیم نشي پیدا کېدی. هغه تاسو طریقه د دنیا کې د چر شتنه که چرته یو محقق راشي او هغه وګوري چې زه 2500 کاله پخوانی سکول کالج ګورم، نو هغه د پاکستان ته راشي، زمونږ د وطن دی وګوري، بالکل 2500 کال نه زیات وخت کم تعلیم او کم طریقه وه، نو هغه اوس هم جاری دی.
شنواری صاحب، لکه تاسو خو خبر وکړه چې پوره یو د بدلون خبره تاسو وکړه چې په کار سره د نصاب خبر خو تاسو وکړه، خو د بهسه د وګړي په توګه معنی څنګه تاسو خپل د خوانه یو نوښت او مکرلو چی خوونکو ته د کمیونیکیشن یا د یو بل سره د رابطو د غي صلاحيت پیاوړي کول لپاره خو تاسو ورته یو هغه جوړ کړلو خلکو لپاره کار سدي چی په خپل توګه معنی هم د یو ذمہوار شهري یا د وګړي په توګه معنی دی ته وګوري او دا سم کې زړه تعلیم څنګه خبر کوم
بس تعلیم خو به د دریو پایو نه بغیر نه مکملېږي. دا سفر چې کوم دی دا ډېر اوږد سفر دی، صبر آزما سفر دی. دې کې به والدین هم، دې کې به د والدینو بچي هم، او دې کې استاد هم، او بیا سربیره دا چې کوم سوسایټي د سټیک هولډر دي، څوک پالیسي میکر دي، څوک پالیسي امپلیمنٹ کوي، څوک پالیسي راوړي، نو دا ټول خلک هم په دې خبره غور کوي چې کومه غواړو چې زموږ آینده مستقبل دې روښانه شي. نو په کار دي چې هغه ته موږ داسې نصاب جوړ کړو هغه په ماشوم کې د سوال کولو جرأت پیدا کی، فکر پیدا کی، هغه ماشوم په خپل باندې د دې معاشره خیال ساتي، هغه په خپل باندې ان شاء الله په خپل فکر باندې خپل آینده لار ځان ته ټاکي. کدا کار موږ نه کوو دې ته ځان ژغورو دا به چرن داس نه کی.
شیرالم شنواری صاحب په اخر کې ستاسو غږ ټول اوریدونکو اوري، زه یو کشر په هسمانی د زمنګ اوریدونکو ځوانانو کشرانو لپاره وسه پیغام وي.
پیغام می بالکل همدغه دی چې مونږ خپل شوري هڅه وکړو چې مونږ د خپل بچي کدا نظام کې دا جس نه وي چې زه په خپل بهیسته استاد یا بهیسته شاعر ادیب یا بهیسته والد یا والدین دا کوشش مونږ وکړو چې د ماشوم کې یو جذبه پیدا کړو، دې کې یو عقل او شعور د پاره مواد ورته کېدو مخې ته مونږ خپل خبره ورسره وکړو. د تعلیم نه بیا هم څه جوړ شي او کنه موږ په خپل دا وګڼو په پټو سترګو چې سکول ته مې فیس ورکړې ده، ماشوم تلې ده، زما نور کار ختم شو، بس زه به خپل کار کوم. نو بیا دا څه بکی کې نه زه په کار کې دا ټول څومره کسان چې مې یاد کړل چې دا ټول خلک په دې کې حصہ وانه چي، نو زموږ آینده مستقبل هیڅ کله نه روښانه کیږي، نه په شاعرۍ باندې کیږي، نه په ادب باندې کیږي، نه په سکولونو زیاتولو باندې کیږي. دا با هوریزونټل ډیولپمنٹ نه پکار ورټیکل ډیولپمنٹ هم پکاري.
شرالم شنواری صاحب ډیر زیات مننه چاسو تومره وخت وستلو، غټورې خبرې مو از موږ اوریدونکو سره مو شریک، ډیر زیات مننه تاسو نه.
ډیر جزاک الله، خوشاله شه، ډیر مننه تاسو نه.
د مشال اوریدونکو په مشال مرکه کې تاسو د پښتنو سیمې وتل شخصیت شرالم شنواری صاحب خبرې واوریدلې. په همدې ځای پروګرام رانغړو په بل خبرونه کې بعد پښتنو د سیمې یو بل وتل شخصیت سره ساتو په خدمت کې حاضر يم. تر هغه پر خپل کوربه غولیا ست اجازه ورکي. پلوې
منگیا سب کچھ دچنا رولا دے منگیا سب کچھ لال سب کچھ
سبا کوش دلالیا